په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بیګا نږدې لس بجې پیل شوه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړي چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې، خو کره شمېرې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بېرته نه دي راستانه شوي، او چارواکو وویل چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد وبالوي ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو وغوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه د ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پېښه خواشیني ښکاره کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راستون کې ونید افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سیشن بې پر ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تل یا میزان میاشتې په شپږویشتمه د دې ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشره لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د تاسکی دوله دواړه ډولونه ولري تر څو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د اف ایس هم په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 کاله بند محکوم شو. د رویترز خبری اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات پر لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکې بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 کاله بند محکوم کړ او هغه د بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان کریسټن کاردون د سېشنبې په ورځ په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتېشونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي، ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتېشونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅکله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري، خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ترمنز د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنز لوبه روانه ده. په چا افغانستان وګټله او لومړی بیټنګ وکړ. افغان لوبغاړو تر دې دمه په داسې حال کې چې یو لوبغاړی سوځېدلی 148 منډې کړې دي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه ګټلې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د غرض ازادي رادیو په نورو ټولنیزو شبکو کې هم خبرونه موندلی شي. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونوایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې تړل شوي او خلک او سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی، هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټولې لارې بندې دي، پنځو لارې بندې دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هېواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي مینوال وایي چې باید په دې ولایت کې د کرکټ معیاري سټډیمونه او د غرض لوبغاړي جوړ شي.
داسې هډمۍ باید نورې هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ د په چارو کې هغه څه چې لازم ده لازم ترتیبات نیول کیږي که نه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال دواړو لورو ته سلګونو په سوداګریزو توکو بار موټر بند دي. د دې خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هره ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په عین حال کې دواړو لورو ته یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو بندېدو زیانمن کړي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي د دواړو غاړو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. د افغانستان پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر په 11 سخت نښتې وشوې چې له امله دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګور اډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګري، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسته کړې خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی، هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټولې لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنایي نه معلومیږي. امخته تجارانو سره هم خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه. او دلته هم تلاش ده دي، اما مسله د اقتصادي وزارتخانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامي او پوځي وزارتخانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لارې د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل نوی او میاشو ته رسیږي نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارې او دغه جنگونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شده. عام خلک یې ګوري، دیقان یې ګوري، تجار یې ګوري. دا اوس زموږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې، په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته، ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوې، تازه میوې چې دي، دا ورستی شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
د وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوې په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یوه بله پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرخه بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته، او عوامو ته ډېر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړو ته دې غاړې تم او هغې غاړې تم فوج لاره بنده کړې ده. اصلا
دا په داسې حال کې ده چې د غیر رسمي شمیرو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزې لارې تګ راتګ کوي. په دې کې افغانستان او پاکستان او دغه راز منځنۍ آسیا ته صادرات او واردات کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په دې نښتو کې چې څو ساعته یې دوام وکړ، دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل، او د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل، زیاته کړه چې دوی پیل کړي وو او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول. د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخته د افغانستان هوایی حریم نقص کړي. په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي، ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینې قلمرو یې هم نقص کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نه ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
به هم د افغانستان په مسایلو کې تمکیږي. او په پاکستان کې میشتي او شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغې هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي. یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې له دوی له ګڼو ستونزو سره مخ خو د وروستیو نښتو وروسته وضعیت د دوی په هغه هیواد کې لا بدتره شوی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزې افغانان له خپلو کورونو وباسي، داسې مهال چې دلته میش ډېری افغانان د پاکستان له لوري د ویزې د تمدید د بندېدو له امله اوس مهال بې ویزې دي. نور په دې رپورټ کې
رحیم الله چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوځ غړی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان راولپنډۍ ته کډوال شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو نه وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوی او تازه د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکول شوی چې بې اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي. د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او وان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي.
ما فعلاً از کویته هزاره تاون هم کلام هستم. در اینجا شرایط بسیار خراب است، وضعیت اصلا خوب نیست. چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده، شرایط وضعیت از او بدتر است. خودم شخصاً در بیرون از خانه کار داشتم، بیرون رفته بودم، در وقت برگشت دیدم که تمامی راه را مسدود کرده بودن، هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن، در خانه ها میدراین و از تمام کسان اسناد و مدارک و چیزا میخواین. دیگه شرایط بسیار دشوار است.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لورې د ویزو د تمدید د بندېدلو له امله اوس مهال بې ویزې دي. دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې ده چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. دا نښتې د پاکستان له لورې د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو اداوې هم کوي. د طالبان حکومت ویا زیب الله مجاهد دا نښتې انتقامي بریدونه بللي. له دې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هېواده وویستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خپور شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي. د دې هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوې او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم یو شمېر ستونزې مني خو وایي دغه ستونزې له وړاندې هم موجودې وي. د دې شورا مشر میوند عالمي افغان ازادي راډیو ته وویل دی وایي دې ټولو ستونزو له یوې میاشتې دوام درلود او اوس هم روانې دي. په اصل کې دوه اصلي ستونزې شته، یو دا چې د ویزې موده نه غځول کېږي او بل دا چې پولیس راځي او افغانان نشي. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هېواد ته تللي، خو اوس په دې هېواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
لا خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته د پدې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینه برابر شي. دوی د غرض وای ځای د سیم په سیمه کې ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لګ دي. بلورته د کرکټ بورډ مسولین وای په خوست کې د دې لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام اړولی دی. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو، کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي، یعنی زمونږ لپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هلته مونږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ لپاره ډېر ښه دی سټاپ کوچ زمونږ مخ سره ښه پرفارمنس مو کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمې کې، نو په یو سره که چېرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړوي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بېلابېلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمۍ کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځایي ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډېری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوې دي، کولای به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کېږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ، په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک و مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خود دازل د خوستي لوبغالو ډیر ټینګار دوی لپاره په مرکز اولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو پر اړتیا وو.
بیا هم په کرکټ کې انتم کیږو د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درېمه یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. په چا افغانستان وګټل او لومړی بیټنګ وکړ افغان لوبغاړو تر دې دمه په داسې حال کې چې یو لوبغاړی سوځېدلی یو سلو څلور پنځوس منډې کړي دي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی ګټلې. افغانستان د پنځشنبې په ورځ بنګلادیش ته په لومړۍ ورځنۍ یا پنځوس اوور سیالۍ کې په پنځو وکټو ماته ورکړه. د شنبې په ورځ دوهمه ورځنۍ سیالۍ په لا لوړ توپیر یعنی په یو اتیا منډو وګټله. دا سیالۍ په ابوظبي لوبغالي کې ترسره کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ و. افغانستان هماغه هیواد دی چې په وروستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخ شوی. په دې هیواد کې د طبي پیښو یو شمیر قربانیان وایي په دا ډول پیښو کې ورته درانه زیان رسیدلی، خو هغه څه چې لازمه ده ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي اوس چې ژمی را روان دی دوی لا ډیرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمیر متخصصین بیا وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل بلل کیږي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونې زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي مېرمنه او دوه ماشومانې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړېد او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونې زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکی دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې 13 کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوسمهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پرېکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤول عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی، او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کېږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون له یوې خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یوه بله پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو 10 هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ دی، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغېزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
facebook.com/azadiradio
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیم یم د هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا دی چې د نوزاد رسالې چې د اوبو د کمواله سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالصوي د ټول خلک یو تل دي د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن. انقلاب کې هم نو وسوي خو وسم نه وسوي، نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه. کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشری حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري خو وختونه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.